رادیو آزادی.
سلامونه له غرمی مخکې لاس بجی شوې. زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
زینو رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې پر دوو افغان خزو د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په واسطه حمله شوې. سرچینو ویلي مخپټو کسانو پر دغو خزو په داسې حال کې پرون پنځم حمله وکړه چې دوی د کډوالو په شارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ دفتر ته روانې وې. د جمهور خبری اژانس په ګډون زینو رسنیو لیکلي حمله کوونکي د دغو خزو له ټپي کولو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. دوی اونۍ مخکې هم په اسلام آباد کې په ورته پېښه کې دوی افغانې ښځې ټپیانې شوې وې. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو د حقونو د فعالانو او خبر لانو په ګډون په زرګونو کسان پاکستان ته ولاړل چې هلته د نورو هیوادونو لپاره د پناه درخواستونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د نومبر له لومړۍ د بی اسناد افغانانو ډله ییز اخراج چټک شوی دی. د ایران او ترکیه ولسمشرانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوان په افغانستان کې د ټولګډونه ځواب ویونکي او استازي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په یو ګډه بیانیه کې چې د ایران د ولسمشرۍ معنی خبره کړې، له هر ډول قومي او فرقوي تبعیض پرته د افغانانو د امن غوښتنه هم وکړه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه ترکیه ته لاړ او له خپل ترک سیال سره د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم بحث وکړ. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیرې سه شنبه د لاوروف په ځواب کې وویل افغانستان ټولګډونه او ځواب ویونکی حکومت لري. د ترکیه او ایران او روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکیه، روسیا او ایران له ګوتو په شمار هیوادونو دي چې د طالبانو ډیپلوماتانې منلي دي. ډنمارک د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره د 2,200,000 امریکایي ډالرو مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون د ډنمارک د دې نوې مرستې خبر ورکړی. د غیدارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي ډنمارک له 2015 کال راهیسې د افغانستان له بشر دوستانه صندوق سره څه باندې 6.5 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې. بل لور ته طالبان وایي د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر پال کلومن بیکر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 3.5 میلیون ډالر ځانګړي کړی دی. یو امریکایي چارواکي ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په خصوصي ډول ایران ته د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې د تروریستي ګواښ په باب خبرداری ورکړی. ویل شوي دا خبرداری په ایران کې د رواني میلادي میاشتې تر هغې عملې مخکې ورکړل شوی و چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د امریکا یو چارواکي پرون د نوم نه ښولو په شرط د ازادۍ راډیو ایراني څانګې ته ویلي د امریکا حکومت د خبرداری ورکولو د مسؤلیت په خوانی سیاست تعقیب کړی او دا خبرداری د دې لپاره شریکیږي چې په تروریستي حملو کې د بېګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي. د جنوري میاشتې په درېیمه د ایران په کرمان کې په 2 چاودنو کې تر 90 زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دغه چاودنې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیماني د څلورم تلین پر مهال شوې وې. د ایران د استخباراتو وزارت تېره اونۍ ویلي د کرمان په بمی بریدونو کې د عادل پنچیری په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود. د ازادي راډیو فردا څنګه د دغه وزارت د اعلامیې په حواله ویلي د کرمان د بمی بریدونو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل الباس وایي په عراق کې باید د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ پر بهرنیو ځواکونو روانې حملې ودرول شي. دغه بهرني ځواکونه د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش د وسلوالو په وړاندې مبارزه کوي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون عراق ته د سفر پر مهال ویلي اسپانوي ځواکونه د عراق د دولت په غوښتنه په دغه هیواد کې دي. کله چې بغداد وغواړي دغه ځواکونه بل عراق ووځي. په عراق او سوریه کې د دغه ایتلاف پر ځواکونو له اکتوبر رئیس د ایران پلو عملي شولو خاطر یو نیم سل زلو ډیری حمله شوی. او په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د خبريالې السو کورماشو ایوا د بند پرون پنځمبه سل ورځې پوره شوې. که څه هم په دې اړه فشارونه زیات شوي چې د نور امریکایي وګړو په څیر په روسیه کې د هغې زندانې کول هم ناحق وګڼل شي، خو دغه خبريال لا هم په بند کې ده. کله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ویاند ویدان پاتیل ته تیره چهارشنبه پوښتنه وشوه چې آیا د بهرنیو چارو وزارت د زندانی کول ناحق ګڼي که څنګه. هغه ویلي زه تازه معلومات نه لرم چې دغه زندان کولو ته کوم مشخص نوم ورکړم، خو په بار کې د امریکایي وګړو خوندیتوب زموږ لپاره لومړیتوب دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو له کموالي سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام پر روانو شپږو میاشتو د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره 168 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي ک څه هم د بشری مرستو لاري په افغانستان کې د وی انساني غمیزه مخنی ولسوي ده، خو د بودیجې د کموالي لکبله ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف ازادي راډیو ته وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اسراري مرستو لړۍ بنده کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه:
At this moment, one in three people in Afghanistan.
دا مهال په افغانستان کې په هر درو کسانو کې یو تن نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه لکومه کړي. دا مهال هر ولایت له بحران او یا هم د خوړو د کمښت له لوري کې سر مخامخ دي. زیات کورنۍ په ډیرو سختیو کې ژوند کوي. دوی له بد اقتصادي وضعیت، د وزګارتیا له لوري سطحې سره مخامخ دي او له ناچارۍ د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او له خپلو وروستیو سرچینو کار اخلي.
پاپنسن کې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویلي چې له یو کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولای سي چې له تر ټولو نهیلو کورنیو سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی په جنوري میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیې اضطراري مرستې برابرې کړي، حال دا چې د دې شمېر 2 برابره زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې په روانو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 1.8 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې 8 کسان له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل:
دلته چې دا کوم مواد ویشل کیږي، دغه د ناکې مشر سره روان وي ملک، هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستانی وی یا انجینر ور سره هغه د برابر دی، د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي. نور دو هیچ چاته دا مواد نه ورکوي. دغلته بې سرپرسته کورنۍ پاتې دي، دغلته د حیحت راشي دا دی وګوري. دغسې خلک پکې شته په والله چې بېګا تارین دي، خو داسې بعضي ملکان چې هغه پکې خپل لیکي یا ما غوټول پکې هم دغه خپل دي او نور خلک په دې کې نه نه چي ټولې پکې خپله چولې دي. دغه خوارو غریب خلک هم دسې پاتې دي.
دغه راز یو بل اوریدونکی وایي:
د مرستیا پورې علاج چې شروع را دی، زما په کور کې ماته 2-3 ماشومان د وینې سرطان پراته دي، تلسیمیا ورته وي، او په خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مې نشته دي. او را دا دومره مستندوی ادارې دي، دا د وړو کارډونه ورکوي، دا ښه دي بد دي، دا مونږ ته نه ملاویږي، نه چاره کړي دي راته، او نه زما کور لیدلې او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره. او دا مهرباني کولی شي زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې دي کې ژوند کوم، ګز غواړم چې ما سره ملستو شو چې نکېږي او رئیس ثبت نه بار کو وځو به نه خواته به نه کډ وړو زو مجبور چې بس دولګي څوک ماره نه چې خاورې خوړو دولګي سره وخت یې کړو سرمایدار او تور کول کې غټو خلکو ته کېږي او غریب ته نور کول کې. والسلام.
لګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو د لیز اخراج په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب لاندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صاپی پر مخ وړي. خلق په ځنګړې توګه شځي د روغتیاي خدماتو تر لاسه کولو لپاره لڅ ډول ستونزو سره مخامخ دي. د لارو لریوالي د شځینه ډاکټرانو نشتون، د کلینیکونو نشتون هغه ستونزې دي چې شځو یاد کړي، خو تر دې ورها خو هغه کوم خندونه دي چې شځي ورسره روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې مخامخ کیږي. د بی پلو ډاکټرانو یا ام اس اف ادارې د ورستی سروې لمخې د شپېته سلنی څخه زیاتو پښتل سوي جواب ورکونکو ویلي چې میرمنې د نارینه او پرتله د روغتیایي خدمتونو د لاسرسي په برخه کې له پام وړ خندونو سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړ کیږي. اوریدونکو په نور بس د خبرونه کې به لمړی په دې اړه باندې راپور واورو، بیا به خپل ملمنو سره خبرې پیل کړو. د نن ورځې ملمنی اغلی مستوره سیلاب او اغلی اوجی امیل دی، خو تر دې مخکې یو راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي، په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړ کیږي چې له امله 138 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي، طبي پیښو، وچکالۍ، د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیایي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي، او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي خدمتونو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک، د پاکو اوبو د کمښت او روغتیایي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 13 د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له عملی 212 ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو فعالیت بند شوه او 2 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګې د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمه ییزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته، خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو خاطرې ازادي رادیو ته ویل،
مردم دسترسي تور
په لعل مرکز کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسي لري، خو په لری پروتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډیر ستونزمنه ده. روغتیایي خدمات ډیر ښه نه دي، په روغتونونو کې درمل نشته،
خریداري دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکو چمنالی وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیت روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو، په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې د چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند د محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسي کم کړي، او له همدې عمله ښځې د روغتیایي خدمتونو له کمښت سره مخ کیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونې ځخ پرونه نور بس تی روانه ده. په دې خبرونه کې زموږ ملمنی اغلی مستوره سیلاب او اغلی اوجی امیل دي چې د شوزو د حقونو فعالان دي. په راپور کې تاسو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله هر ورځ 21 افغان میندې مړ کیږي. په دې برخه کې به خبرې به پیل کړو. اغلی سیلاب تاسو ته هم شرغلاستویم، او اغلی امیل تاسو دواړو ته شرغلاستویم. مننه چې تاسو وخت وایسته. لومړی پښتنه به اغلی سیلاب تاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر دغه چې تر اوسه پورې 21 افغان میندې ثبت شوي دي چې مړې کیږي د روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله، چې دوی امیدواری وي او مړې کیږي، ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې دغه شمیر کې دا چې تر دې هم زیات وي، ځکه چې ځینې وختونه هغه ارقام چې باید ثبت سي نه ثبتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنې میهمانې ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مهم بحث او زه به ډېره زیاته خوشاله وم په دې بحث کې خپل د وزارت صحت او امید بخش یا هم هغه متخصصین چې په دې بخشو کې کار کړی وای هغوی وایي چې مکمل معلومات مو د هغوی نه اخیستی وای. خو څه ناڅه معلومات او هغه موارد چې د مونږ سره دي یا مثلا په خپل اجتماع او ټولنې کې ګورو دغه گزارش ما هم واورېد هم د تاسو د راډیو له طریقه هم ما ولوسته. په دې گزارش کې د یو ویشت مېرمنې چې ذکر شوي دي فکر کوم چې د دې تعداد به ډېر زیات کم وي ځکه افغانستان څلور دېرش ولایتونه په دې کې ولسوالیګانې په دې کې هغه سیمې چې هغه له خپلو ښارونو نه ډېرې لرې پرتې سیمې دي هلته به تګ راتګ ډېر زیات سخت وي هلته به مصاحبې ډېرې سختې وي هلته به روغتیایي یا صحي امکانات اصلا هیڅ وجود نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه آمار چې ذکر شوي دي دا آمار به ډېر کم وي او تر دې به لا ډېر آمار وي د مرګ میر د میندو او د ماشومانو چې تناسه زه هم ترې خبره یم دا د بدخشان طرف ته دی امید تاسو پوهېږئ چې هلته لرې سیمې دي هلته صحي مراکز موجود نه دي هلته اناسیه ډاکتران یې نشته هلته هیڅ اصلا د صحي بخش کې هیڅ نوه فعالیتونه نه دي شوي. نو کیدای شي دغه آمار په د افغانستان په پرتو لرو سیمو کې که چیرې یو یعنی یو تلاش وسی یا هم یو تحقیق ور باندې وسی نو دا آمار به ډیر زیات وي تر دې چې دغه آمار خپور شوی.
مننه ډیره اغلی او امیل ستاسو خببل پښتنه وکم تاسو چې کله لری پرتو سیمو ته سفرونه کوي کله ګوري چې په کلیو کې شذې لڅټه واستونز سره مخامخ دي چې روغتیاي خدمات تر لاسه کړي.
مننه کوم لوري تاسو ته سلامونه درنی خور سیلاست او ټول خوږ اوریدونکو ته خبره ده چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. د دې ټولنې کې په لری پرتو سیمو کې هغه مېرمنې چې ناروغه کیږي تاسو پوهېږئ خو یو د کورنۍ تاوتریخوالي یو خو د اقتصادي کمزورتیا بر وجه او دغه مریض دغه څوک چې ناروغ ده او ضرورت لري چې باید یو صحي مرکز ته یوړل شي. اول خو بدبختي په دې کې ده چې هغه صحي مرکز کې با کیفیت دوا یا کافي دوا هغه نشته. بل دوی نشي کولی چې هغه روغتیایي مراکز ته ځانونه ورسوي. ډېر علتونه دي چې افغان مېرمنې هغوی سره لاس او ګریوان دي تر څو چې هغه بیخي د درد نه دونه غورځېدلې نه وي په ځای کې. زه فکر کوم چې د هغه تکلیف چې څونه د خپله آواز پورته کوي چې زه مریضه یم ډېری زمونږ خلک البته په اطرافو کې زیاتره یو فیصدي زیات دی په اسانۍ سره د دې غږ نه اوري چې رښتیا به مریض یي او د دې به پالنه وکړي او دا ویسي او خپل هغه مسؤلیت وګڼي څوک ورسره لاړ شي ښه به شي. حتی هغه محلي دواګانې هغه یوناني دواګانې هغه څه چې دوی عقیده لري ورباندې او تل یې استفاده کړي تجربه کړي په هماغه باندې اکتفا کوي هماغه ورته ورکوي چې ښه به شي او ښه به شي. حالان چې هغه به داسې یو جدي تکلیف ولري څه د امیدوارۍ په وخت کې څه غیر امیدوارۍ په وخت کې اما دوی همیشه په هغه سنتي دواګانو په هماغه باندې اکتفا کوي تر هغو چې هغه دې حالت ته ورسیږي چې هغه د تداوي نه به پاتې په هغه صورت کې هم دا کمبخته بیچاره دی نشی کولی یا نیوری یا نیتی نشته یا دغه مراکز دوی نه لري پرتی دی په اطراف کې خو دغه ستونزې هم شته دي چې دغه سیمه مراکز ته لاسرسی یو ترانسپورت غواړي او مزل غواړي. دا ستونزې په افغانستان کې زیاتره وو هغه تیر وختونو کې هم ډیر خدمات اونک شو کړی دغه سکتور صحی البته دې کې نیمګړتیاوې زیاتې وي. که څه هم پیسې سیلاب غوندې راغی، خو دوی هغه سي جدي اساسي او بنیادي کارونه چې باید کلیو باندو ته ولرې پرتو سیمو ته شوې وي متاسفانه هغه تر سترګو کېږي نه. او که چیرې هغه مراکز شته دي اوس نه ډاکټر شته او نه درمل شته، اوس چې بیا دا ښځې په کورونو کې شول او یو څه ستونزې ورته ولاړ شو، سفر وطن نه ووتل او هغه شو، دا کسان نشته دي. دغه ستونزې لا پسې زور اخیستی دی او یعنی صحي خدمات روغتیایي خدمات په لرې پرتو سیمو کې په ولایاتو کې بیخي تر سترګو کېږي نه. زه بیخي حیران پاتې یم که دوی بیچارهګان مریض شي نو دوی دا درد څومره تحمل کړي، دوی څومره وزغمي چې همدغه حالت باید تحمل کړي او هیڅ لار نه شي. خو نه پیسې شته، نه لاره شته، نه څوک شته چې دا بوزي. البته ډېر کم خلک دي چې دا کار کولای شي، خو یو فیصدي زیات خلک ډېر محروم پاتې دي. ډېر سړی خفه کېږي دغه حالتونه چې ګوري، بیخي هغه ښځو ته سړی حیران شي چې دا کمبخته په هر حالت کې باید خپل هغه درد وزغمي، که په هر حالت کې دی دا باید خپل شکایت دونه ونه کړي. تمام ورځ سرګردانه به کور په کارونو کې واخته وي، اما د دې حق نه لري چې زه مریض یم او د دوا حق لرم چې ماسوب ډاکټر ته بوزي، صحي مراکز ته بوزي، دواخانه او درمل زه ترلاسه کوم، معاینات صحي مې وشي. دې ته څوک توجه نه کوي، دا همداسې بابیزه ګڼي. زیاتره ښځې واقعا هغه راپور چې نشر شو هغه نه زیات خلک تلف کېږي، له منځه ځي. اما د دوا او د دارو او د ډاکټر او د صحي مراکز د رقم نه لګیږي. بیخي بیخي څه به وایي په نشت کې حساب دي. اوس وخت کې خو بیخي دغه مراکز داسې کمرنګه شوي دي او پیکه شوي دي چې د هغوی حضور لیدل کېږي نه.
مننه ډیره اغلی امیل زبرت تاسو ترازم او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه او ریده ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. د روغتیاي خدماتو ته د شوزو پر لاسرسي باندې پر دې موضوع خبري رواني دي. لمړی به له هغو پیغامونو څخه واورو چې د ازادي رادیو او ریدونکو پر دې موضوع باندې لمر سره خبري کړي او بیا به بیرته ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسېدونکی. کلینیکونه خو نو ستا د دوا پخښ کې یو دانه په پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبین کې دی، د سالیان په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نسبر کې ډاکټران نسبر کې ډاکټران د ګور دا یو ډاکټر دی کجې د سر درد ماغه ډاکټر دی، کجې د میجه مرزي ماغه ډاکټر دی، کجې د ډوک مرزي ماغه یو ډاکټر دی. بس ته ناس دی ګره دغه یو نقصان درکوي. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل د رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي. بس نقصان راکې چې بیا د بازار دوا راوړو اشرم په وسی بس موږ خوشاله یو باره چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا ودری په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورځي. بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، د ډوک جلا ډاکټر دی. دلته بس د ګورو دا یو ډاکټر دی، د ګورو دا یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي. هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی واد واسونه پر ورته نه سي ټیلی او تنبی بار یې سر شي شروع وکړ خو نه پرسیږي نو.
ما نوم بسم الله جان دی، د جړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او دوا وی خو نه هغه ځای خو لږ دي. معنا یو دوا پر کټګوري کې په جخه د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جراحي او د ګور د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصه ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی او وس د مور ورسو معنا یو یو پرکټ ګولې راکې مالا وایي او راز مون پالتو سیم د زمونه سیسم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ما ځنو خسر راکې مرش په وسیم سیدی. دا غ یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص چې د اری مرزي ډاکټر جلانی مستګټ نه کوي ولې موږ چې ته به مو یم هغه هغه ډاکټر دی کوم د پرمیدات درد ورسو ماغه ډاکټر دی کوم پرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی کدا صاحب مشکلې پر سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسي مرته نخسه را کی ترچې به برابر کم سي دي.
منوم سلیم احمد دی، مژ اوس په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دي چې مژ اور سردل ته مریضان راور سوبر ته مژ دغه بیا دوا ولار سوولې د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وي دغه واکه مژ مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې مژ چنای تر سو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کبل دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي
مژ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنت یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شزنه افغانان صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبول که شزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه په هغه صورت افغان شزنه ستونزه په ډیر کښت سي او حل سي
اوریدونکو تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده پر دې موضوع باندې د یو بل اوریدونکو ژغ هم اول اورو بیا به له خپل میلمنو سره خبرې وکړو
بسم الله الرحمن الرحیم برنامه خپل نیمروز ولایت سویدون کې متاسفانه دا به وایم چې روغتیایي خدماتونه نیمروز ولایت کې 15 ولسوالۍ کې هغه اندازه چې باید وای نه ستاسو ځکه چې شزینه ډاکټران نشټون باعث د دې سوې دي او یا هم د مسیر لیروالي هم دا باعث وي چې ډېرې شزې زایمان پر وخت باندې خپل ځان د لاسور کې په شهادت ورسي یا وفات سي نه شزه ژوندې پاتې سوې نه اولاد ژوندې پاتې سوې ځکه چې یو ملګری مو خورې دلارام ولسوالۍ کې تقریبا نږدې دلارام ولسوالۍ ته دلته واځي هم له موضوع یو نو اته هلته داسې در یا شزینه ډاکټران نوی چې د شیز تر رسیدګي وکیا ته د دې هغه درد کنټرول کی نو دا به سوچیدی دا هم سیر سزا نیمروز ولایت راوره سوي خو نیمروز ولایت کې کله چې راوره سدل دلته هغه کنټرول سزا کې خارج سوي هم دا وفات سو هم زی وفات سو یعنی دا ستون زنه وازی زما ملګری ته پیښ سوي ډیرې کسانو نور ته مثلا دا مشکلات پیښ سوي دي متاسفانه د ټول د دې به سوي چې مثلا کادر شزی یا شزینه ډاکټران نشتون دی او بل د مسیر لیروال دی اوس موږ په ځینې ساحو کې کلینیکونه لرو ول متاسفانه امبولانس نه لرو متاسفانه ارتباطات نشته چې مثلا یو مریض چې وزیام لکوي یا نور مشکلات لري هغه دغه کادر څوک نشته چې مثلا دغه مسیر سره را انتقال کې تر کلینیک کبر یا مسیر د لارې خراب دی د وی قریه سره بل قریه ته راتګ د ستون سره مخ کېل چې یو مریض د ستون سره مخ کېږي هغه باید ډیر په احتیاط سره انتقال سوی متاسفانه کله چې امکانات نه وي حتی تر دا مسیر په دې مسیر تر شفخانې پورې له متاسفانه وفات سوي یو یا هم په دننه په شفخانه کې چې راوه هم رسي خو هغه کادر یا هغه برخه چې مثلا واقعا و دې مریض ته رسیدګي وکړي ښځینه ډاکټران وسي او یا هم نور امکانات داسې نه سه متاسفانه په دې خاطر ډېری کسان مو د لاسه ورکړي دي خاص دغه مشکلات پر اساس
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید ازادي رادیو د اوریدونکو تبصرې مو واورید او د دوی ستونزې چې په خپل سترګو باندې لیدلې او تجربه کړې دي په خپل ځان باندې غلی سیلاب تاسو څخه به پوښتنه وکم تاسو په نظر په د روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي په برخه کې اقتصاد څومره رول لوبولی دي او تاسو په نظر دغه ستونزه په دې ورستوي کې څومره زیاته سوې ده
یو خبر ډیره واضح ده تاسو نه څه کولای د اقتصاد ار نه تنها داسې د صحي سکتور نه بلکې د هر هغه مورد نه چې د انسان پورې ارتباط لري تاسو هغه لري وبولئ فرض مثال د مخکې زمونږ تاسو میلمنې ډیره ښه خبره وکړه افغانستان یو دودیزه ټولنه ده په افغانستان کې ډیر عرفي مسایل مطرح کیږي په افغانستان کې ښځې په خپلو پښو نه دي ولاړې چې هغوی مالي تمویل د خپل طرف نه وکړي هغوی د کورنۍ له طرف نه یا د ورور د پلار یا د خاوند د طرف نه هغوی مالي تمویل کیږي نو دا ډیر زیات رول لري په دې کې چې متاسفانه بعض موارد حتی باعث د مرګ د اموغ مریض کیږي. د ما هدف د مریض نه تنها دا چې خزینه بلکې نارینه هم دي، په هغو کې اطفال هم شامل دي. متاسفانه په افغانستان کې په دې څو تیرو کلونو کې او په فعلي شرایطو کې داسې خبره نه مطرح کیږي چې د صحي سکتور سره مالی کومکونه نه ایسوي. بدبختانه او متاسفانه یو تعداد ډېر زمونږ دوستان، هغه کسان چې هغوی په صحي بخشونو کې دوی کار او فعالیتونه یې درلودل، او د هغوی لاس ډېر بر و په دې کې چې هغوی باید صحي سکتور ته ډېره توجه کړي. متاسفانه او بدبختانه چې ډېره توجه یې ورته ونه کړه. هغه مالی تمویل چې د نورو خارجي دونران د افغانستان د صحي سکتور سره کېده، متاسفانه چې هغه پروژه باندې مصرف نه شوه. نو د دې له کبله بدبختانه او متاسفانه چې ټول د افغانستان خلک او هغه قشر چې هغه اقتصادي ستونزې لري، دا یې ګالي، نه هغه خلک چې اوس په نورو ممالکو کې دي او ښه ماشاءالله اقتصادي وضع یې هم ډېره ښه ده. تاسو که د افغانستان شفاخانه مد نظر ونیسه یا مثلا صحي کلینیکونه مد نظر ونیسه، دا په دوه بخشو باندې تقسیمیږي. یو یې هغه دي چې هغه شخصي دي، کنه دوی خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي صحي صنعت. خو متاسفانه او بدبختانه فعلي شرایط د افغانستان د خلکو تر دې حده پورې رسیدلی ده چې هغوی په کور کې نور هیڅ څه نه لري. څه ورسېږي دې ته چې هغوی شخصي شفاخانو ته لاړ شي، اول ته دوی خپلې تداویانې وکړي، یا هم دولتي شفاخانه دي. پخوا په دولتي شفاخانو کې څه ناڅه درمل پیدا کېدل، څه ناڅه ډاکټرانو هم توجه کړی و. بدبختانه او متاسفانه په فعلي شرایطو کې یو د اقتصادي له نگاهه، دویم دا چې تاسو ګورئ چې روزانه د افغانستان تخصصي کادرونه او د افغانستان هغه کادرونه چې هغوی په صحي بخش کې ډېر زیات کار او فعالیت درلود، هغه ورځ تر بلې دوی وځي د افغانستان، او افغانستان متاسفانه چې دا له لاسه ورکوي. پخوا که خلکو شخصي شفاخانو ته نه سوی تلای، یا مثلا د اقتصادي له نگاهه، یا ډېر نور موارد هم مطرح کېدل، اما اوس خلک توانایی د دې نه لري چې حتی دولتي شفاخانه ته لاړ شي که هغه 40 افغانۍ یا 50 افغانۍ دي. بله بدبختي د دولتي سکتور د صحي بخش کې دا ده چې هیڅ هغه حتی ابتدایی امکانات په ځینې کلینیکونو کې او په ځینې صحي مراکزونو کې نشته. ما په خپل زداد ما د سترګو لیدلی حال ده مریض دی او اختلاط ورکوي په عملیات کې. متاسفانه او بدبختانه چې ترغو پیواز ته ویل کېږي چې دننه شفخانه کې مثلا موږ سفټاکسون نه لرو، موږ نورې دوا نه لرو، موږ د جراحي لباس نه لرو، د مریض لباس نه لرو، دا واخلی تاسې د بیرون نه راوړئ. ترغو مریض دی، هغه مریض قرض کوو، هغه مریض د اطراف نه راغلی و، ترغو هغوی خپل مالي امکانات برابرول. متاسفانه او بدبختانه چې هغه مریض د عملیات په سر له لاسه ورکړي، دا یو هغه واقعه ده چې دا ما په خپل سترګو لیدلې. او بدبختانه او متاسفانه چې په فعلي شرایطو کې د صحي سکتور وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، دا هم دوه علت لري. زه فکر کوم چې ما ستاسو ډېر وخت نه یې نیولی. یو علت یې همدا ده چې د افغانستان هغه کادرونه ورځ روزانه دوی د افغانستان نه وځي او په همدې تلاش کې دي چې باید له دیجې نه خارج شي. دویم ډېر لوی ترین نقص دا ده چې متاسفانه او بدبختانه بیا هم لازم دي ته چې مونږ دودیزه ټولنه مد نظر نیسو، اما دا مد نظر نه نیسو چې حتی اقل تاسو ښځو ته د هغو صحي امکاناتو زمینه مساعده کړئ چې بل نارینه ډاکټر ته ضرورت پیدا نه شي، دوی نارینه ډاکټران ته ورشي، او حداقل دوی په خپل پښو ودرېږي او خپل هغه اقتصادي مشکلات د سهیر نگانه دوی خپل حل کړي.
ډیر مننه غلی سیلاب، زبرت تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریده. ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم زموږ د خبرونی دریم ملما ډاکټر صاحب فرید عمری لمر سره د سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب مننه چې تاسو هم وخت وېستي او لمر سره خبرې کوي. تاسو څخه زما پښتنه ده چې د میندو د مړینی تر ټولو لوی لامل تاسو په نظر باندې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه بشیر صاحب، اغلی بشیر زه هم خپل لیکلی سلامونه لمړی تاسو او تاسو تخنیکی هم کورونه او ډیرو معزز محترم او ملمنو ته وړاندې کوم. په دې لکه ټول روغ جوړ وسی او را به شو افغانستان ته د تاسو د سوال په تړاو باندې چې دلته مختلف عوامل د سبب کیږي چې هغه د مایندو یا د خویندو د مړینې کچه لوړه کړي. اول کرو شدو ته چې هغه په ناوړه رسوم او عادت چې دي، یعنی یو مور یا یو خور که چیرې حامله کیږي هغه د نسایي ولادي د نظره په هر ترایمستر کې حداقل باید یو ځل ډاکټر ته لاړ شي، هغه نه دي. او دوهم دا چې خپله باندې هغه مورګان یا خویندې چې هغه حامله وي هغه اکثر هم هغه په ولادت په کور کې کوي، یعنی دی نه غواړي چې هغه روغتونونو ته ولاړ شي چې تر څو پورې دی هغه مشکل یا هغه ولادت په صحیح توګه باندې ترسره شي. نو دې نه علاوه نور په خپله باندې هغه عادات چې مثلا یو خور یا مور په کور کې مریضه کیږي هغه په ځان باندې سختي تیروي، یعنی خپل خاوند یا د کور نور غړو ته نه وایي چې هغه ولاړ شي یا کلینیک ورڅخه لرې وي. نو که چیرې دغه نور عوامل هم شتون لري، که دغه ټول عوامل را ټول کړو دا دوی باعث کیږي چې یعنی د خویندو یا د میندو یا د میرمنو د مړینې کچه لوړه کړي. لیکن آغلی بشیر که را شدو ته چې تر اوسه پورې داس دقیقه سروې هم نه ده شوې او داسې ډاټا هم په لاس کې نه لرو چې یعنی په افغانستان کې د میندو یعنی د مورګانو مړینه د ته اوناس طبقه مړینه د نظر ذکور ته یا نارینه وو ته زیاته وي. بیا په دې تر څنګ بعضې امراض شته چې په هغه کې زموږ هغه خویندې او میندې هغه کمې اخته کیږي او نارینه زیات اخته کیږي. نو که راشو مختص خبرې را ټولومه اصلي تا سوال ته چې د مورګانو مړینه یا د خویندو مړینه هغه عامل چې ما تاسو وویل د هغې په بیس کې کیدلی شي چې دی ارقام لوړ شي، یعنی د مړینه کچه یې لوړه شي.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې په هر ټرایمستر کې باید یو ځل هغه ښځه چې امیدواره یې باید ډاکټر ته ولاړه سي. دغه ټرایمستر څه ستاسو هدف دغه دی چې هرې درې میاشتې که نه؟
دقیقا، یعنی که چیرې زموږ یوه خور یا مور هغه حامله وي، یعنی په هر درې میاشتو کې حداقل دی بار یو نږدې روغتیایي مرکز ته ولاړ شي او هغلته هغه ښځینه د نسایي ولادي متخصص او ډاکټره چې ده د هغې سره باید مشوره وکړي او هغه لازمه درمل چې ورته توصیه کیږي باید هغه واخلي. خو دې تر څنګ بدبختي دلته بله هم ده چې زموږ ډېر کسان چې کلینیک ته ځي هغلته دې ته رسیږي چې یعنی کوشش کوي چې هغه ډاکټره یا هغه قابله یا هغه ډاکټر باید ما وګوري، ولو که هغه ستونزه هم نه لري. اکثره زموږ مورګان هم په حساب ناراضه دي، ایدې ناراضه دي چې هغه کلینیکو یا په هغه شفاخانو کې ازدحام ډیر وي، ایدې له کبله هم دی کوشش کوي چې په درې میاشتې نه بلکې د شپږ میاشتې بعد یا مثلا پنځه میاشتې بعد تر هغو پورې جدي ستونزه نه وي ورته رامنځته شوې دی مراجعه نه کوي. نو بنام په دې اساس زموږ ترایمستر وبښئ چې دا طبي اصطلاح ده، نسایي ولادي د نظره په هغه مسله کې مداخله نه کوم، حداقل په درې میاشتو کې دی باید یو ځل دغه نسایي ولادي متخصصه باید مشوره وکړي.
مننه ډیره. او بل پښتنه مې ډاکټر صاحب ستاسو څخه دغه ده چې اغلی سیلاب وویل چې د ښځو د مړینې یو عامل دا هم دی چې په روغتونونو کې هغه درمل یا تجهیزات چې باید و ناروغانو ته میسر وي هغه ورته نه ورکول کیږي او دوی څخه دغه تقاضا کیږي چې دوی پخپله ځان ته هغه هر څه چې ورته اړتیا ده برابر کړي او تر هغه وخته پورې چې دوی دا هر څه برابروي هغه مریض خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ستاسو په نظر دغه په افغانستان کې څومره لویه ستونزه ده او داسې ادارې لکه دغه د ډبلیو ایچ او یا نورې نړیوالې ادارې ولې دغه ستونزې نشي حل کولی؟
اغلی بشیر کرا شو په ډاکټر صاحب سیلاب چې هغه د شخصي نظر ده او زما هم دغه خپل شخصي نظر ده. شخص زموږ شفاخانه یعنی د انتونی ملي تخصصي روغتون زه فکر نه کوم چې هغه دوا چې موږ لرو هغه شخصي درمل روغتونونه هم نه لري، یعنی پرایویټ سکتور هم نه لري. او اې دې تر څنګ بعض روغتونونو نظر څه کامل آگاهی نه لرم، لیکن په اکثریت دولتي شفاخانو کې بل خصوص هغه دونر چې آی سی آر سی و دوا خو په مکمل شکل شتون درلوده، حتی ځینې وسایل هم هغه زموږ ماشینه چې خراب و هغه هم را ته ترمیم کړل. نورزم بیر زخبر خپل خبر راټولاو مخپل شفاخانه په نمایندګۍ چې کوم خبرې کوم تاسو سره زموږ سره چې کوم اوس درمل چې دي په سل فیصدو کې 15% موږ ناروغ ته د باندې نسخه ورکوو. هغه ناروغان چې را سره بستر دي یا او پیډي ته مراجعه کړې ده یا معاینات ته ضرورت لري، نو 15% از موږ په داخل کې معاینات پوره دي او ورته ورکوو. خو لیکن د هر شفاخانه نه په زیاده مکمل شکل باندې خبر نه یم او دغې نه هغه ډاټا ورقام نه دي راخستي چې دوی کومې دوا لري یا کومې نه لري یا د عملیات په وخت کې کومې ستونزې لري، نو دا د خپل شفاخانه هغه حال و چې ما تاسو سره شریک کړم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زما اخري پوښتنه به ستاسو څخه دغه وي چې په افغانستان کې د مجهزو امبولانسونو نشتون ستاسو په نظر څومره ستونزه ده چې یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته په هغه مجهز امبولانس کې انتقال کړی سي چې په هغه کې اکسیجن هم وي؟
آقای بشیر، که راشو د وز شفاخانو په سطح بالخصوص د دولتي او شخصي شفاخانو په سطح باندې موږ دوه واتساپ ګروپ لرو چې د ریفر ده او بل هم د کنسلټیشن او د مشورې ده. نو چې کله مریض ریفر کیږي هغه شرایط د شفاخانه ته وایو که د انتونی شفاخانه نه مثلا د یو جمهوریت ته یا مثلا یو صدري شفاخانه ته یا استقلال ته ریفر کیږي، نو هغه شرایط ورته وایو. ورسته لږه څخه هر شفاخانه امبولانسون لري، حداقل دو امبولانس او ود اکثر درې امبولانس. او دې تر څنګ چې چیرې دا امبولانسونه مصرف وي، قابل امبولانس زنګ وي او هغه رځي چې د خپل داخل شفاخانه امبولانسونه هم اغلې بشیر دا هم اکسیجن او نور محتویات چې امکانات چې ضرورت مریض ته مکمل دي کې او هغه قابل امبولانس را هم مکمل وي چې یو نرس ورسره هغه مریض پر هغه شفاخانه پورې چې دیغه مربوط کیږي یا نرسمن ریفر کوو. تر اوسه پورې خو بیا هم زه د هیواد په کچه باندې خبرې نه کوم تاسو سره، ځکه د مرکز په سطح غږیږم. امبولانسونه تر اوسه پورې شته دي، خو هغه امکانات هم چې ورته ضرور دي هغه لري چې هغه بالخصوص هغه اکسیجن ډبه او نرس وي هغه شته، لیکن داسې په ډېره لوړه کچه باندې زه فکر نه کوم چې په ډېرو هیوادونو کې شتون لري، بالخصوص زموږ په همسایه هیوادونو کې. نو فعلا د امبولانس مشکل حل ده، خو په دې هیله باندې چې یو ورځ د نورو هیوادو په شکل باندې موږ هم مجهز امبولانسونه ولرو.
مننه. او ډاکټر صاحب، د اکسیجن تر څنګ زه غواړم چې یو څه خبرې تاسو په دغه برخه کې موکې چې د وینټیلیټر شتون څومره مهم دی چې سږي باید فعاله وساتي که یو څوک په کوما کې ځي یا شکر باندې راځي، د یو مریض د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالول څومره مهم وي چې باید یو امبولانس وینټیلیټر ولري یا یو روغتون وینټیلیټر ولري، په داسې حال کې چې ځینې راپورونه وایي چې په افغانستان کې هیڅ دغه ماشینونه شته نه؟
او اغلی بشیر کرا شده تا چیری دا وینتراتور ماشینونه پا اکثریت شفاخانه که شتون لری او پا حداقل که نشته، لیکن هاگ مریض هم چی کلا دی یو رختونه تا بل رختونه پوری موگه انتقاله و زهیت امبولانس وینتراتور نلری، نه تنها دلتا بلکه پا دیر وادو که نلری. اغل تا ماغ دا اکسیجن دبایی تا چیری ضرورتی وی دوال اکسیجن دبایی ور تا وزای کهی تر څو پورې چې هغه ناروغ په زرد لزقو یا پنځه لزقو کې تر هغه مکانه پورې رسیږي. در غیر دغه نه اکثریت دا ویل به ښه نه وي، ځکه کېدای شي بعض شفاخانو نمونه زما څخه پاتې شي چې په هغه کې فعال وینټیلیټرونه اوس شتون لري. کله چې مریض ضرورت ورته پیدا کوي مغلته انټوبی کیږي، ورسته هغې څخه نظر دغه اندیکیشن یا استدباب یا از ضرورت وړ چې ضرورت چې ورته ولري هغه وینټیلیټر ته هغه ناروغ وصل کیږي. او بل امبولانسو کې هم مو کوشش کوو که چیرې ناروغ ته مثلا زموږ په روغتون کې چې وینټیلاتور مثال د خبرې که چیرې احیانا شته نه وي یا مثلا بل مشکل ولري، نو هغه بل روغتون ته چې رسوم زه د یو ډبه د اکسیجن که چیرې هغه کې فعت ورته ونه کړي دوهمه ډبه تر هغه پورې چې هغه ناروغ هلته هغو بل روغتون ته ورسیږي. او بل دې تر څنګ اغلی بشیر، هېڅکله موږ هم ناروغ په دې حالات کې نه پرېږدو، یعنې چې دی په اتومات شکل باندې یعنی هانن یا په هات شکل باندې د وینټیلیټر ضرورت پیدا کی. حتما د غنارغان په استپ بای استپ یعنی په مزمن شکل باندې د زی وینټیلیټر ضرورت پیدا کی. نو تر هغه پورې زموږ د امبولانسونه د اکسیجن دبی ک چیرې ورته یا بسرونه کی دوه هم ورته پسته کوو تا هغه پر روغتونه پورې ناروغ ته سوالای شو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو د وخت څخه. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو نور بس د خبرونه روانه ده. اغلی امیل زبستا څخه پښتنه وکم، تاسو واوریدل چې د خبرو په بیلابلو خبرو کې یادونه وسوه چې په افغانستان کې جنونی شونځیو او تر شپږم ټولګي پورته شونځیو ته اجازه نه لري د تګ او په پوهنتونونو کې هم جنونی اوس نور نسی کولای چې درس ووایي. ستاسو په نظر دغه به د افغانستان د ټیپ د برخې لپاره څومره زیان ورسوي؟
مننه کوم. واقعا دا ما همیشه خپل غږ پورته کړی چې سم د چوس ډیر بخښل غواړم، اوس دا احساس نه کوو. خو په یو مقتی زمانه کې په آینده کې داسې وخت به راشي چې یوه ښځینه ډاکټره به نه وي، یو څوک یو جلکۍ به نه وي چې امتحان ورکړي یا هغه طب ته یا هغه نور اختصاصي برخو کې هغه د زده کړې دپاره کامیاب شي او وروزل شي او دې ټولنې ته تقدیم شي او دې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی زه په دې زیات متاثره په دې یم چې اوس که خلک د زړه له کومې هغه نه کوي، افغانستان د کلونو کلونو د یو وخت دپاره نه، په راتلونکي کې مونږ د همیش دپاره دغه ټولنه به متخصص نه لري، ښځینه ډاکټره به کمبود وي، د نورو هیوادونو نه به غواړي، په بلا به اخته یو. خو دا لوی ملي خیانت شو، دا یو ظلم شو دې هیواد ته. دا زه همیشه وایم دا 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 حرکت چې عملی شو، دا داسې نه ده چې درې کاله امکان لري چې دا مقدم شي او څه کم دې درې کاله کېږي مونږ د تعلیم نه شاته پاتې یو. نه، مونږ په پیړۍ پیړۍ د تعلیم نه نور نسلونه نسلونه محروم پاتې شول، او دا ټولنه به همداسې بدبخته ټولنه پاتې شي، همداسې به زوریږي، همداسې به کړیږي. او دا د دې دغه تاریخ دغه دغه عمل چې په میرمنو باندې تعلیم دروازې بندې شوې، د نه یوازې صحي مراکز چې هغه حیاتي مسله ده، نورې نورې برخې بندې شوې، دا دا یو لوی درد دی. دا په تاریخ کې په تور خط باندې باید ولیکل شي، لیکل کیږم. دا دا هیڅوک نه بخي، هیڅ انسان نشي بخلی، هیڅ افغان نشي بخلی چې دې راتلونکي دپاره لوی ظلم شوی دی. او اوس هم چې خلک فرار کوي، هغه متخصصین د دې هیواد نه ځي، دا لوی درد دی چې مونږ هغه خپل مانوي سرمایه هغه دې ځنې فرار کوي، ځکه شرایط دلته ورته نشته، مشکلات دلته ورته زیات دي. زه دام نه وایم چې هغوی کزي ولي ځي، خلک وی څوک پر آزاد ملک نه ځي. اما یو خبره بل هم ځله رم چې ډاکټر صاحب مخکې ډېر تعریف وکړو د شخصي د دولتي شفاخانه مخکې قدرمنې خور وویلې، زه د هغې خبرې ټول تاییدوم. زه په خپله بستره وم، ما په خپله په خپل سترګو لیدلې که دا رقم دغه نظر ورکوي، هغه محافظه کارانه او چې ټول شیان ښه دي او هر څه پکې شته دي، دنیا ګل ګلزار دی. و هغه څوک چې یو واسطه ولري په لوړ پوړي چارو کې او یا هلته کوم ډاکټر وپېژني چې ورته لاندې باندې شي، هغه غریب بیچاره چې هلته بستر کېږي، والله که ورته هېڅ شی نه وي. دا خو دا خو واقعیت دی، دا تاریخي واقعیت دی چې دا مونږ بار بار لیدلي. مونږ دغلته اوسېدلي یو، ځوانان شوي، زړې شوي دي، مونږ دغه شفاخانې او دغه خلک دغه هر څه لیدلي دي. کاشکې داسې وای، اوس خو به هر څه ښه وای، مونږ به ټول راضي وای، دونه ښه چې امکانات وای او دونه ښه وضعیت وای د ټولو په مقابل کې. دا خو به ډیره ښه خبره وای. خو بیا هم ډاکټر صاحب دې نه خفه کیږي، خو دا ما لیدلې هماغه شفاخانه کې چې دی یادوي، خو دی په کې اوسېږي، دته به به هر څه ښه ښکارېږي. مګر دا نور خلک چې احساسوي هغه نیمګړتیاوي هغوی ته معلومیږي.
بله، ډیره مننه. بله تاسو بله اغلی امیل، که تاسو په دې برخه کې څو خبرې وکړي چې د ډاکټر صاحب چې خبرې وکړي، نه تاسو په نظر ډاکټر صاحب عمری وویل چې شذي باید هر ټرایمستر چې درې میاشتې د پوینا باندې باید هر درې میاشتې چې کله یو شذ امیدوار یا حاملې باید ډاکټر ته ورسي او مشوره ورسخه واخلي، ځکه چې په دې یو کال یا نه میاشتو کې هر څه پیښیدای شي. یعنی کوچنی ته هم خطر پیښیدای شي، مور ته خطر پیښیدای شي، یا دغه چې باید ځان مطمئنه کړي چې هر څه سم روان دي. دغه خبره څومره مهمه ده چې باید خلک هغه شزه چې یو بل انسان ته ژوند ور بخښ کوي او زیږوي، د خپل ځان یو برخه یو ټوټه زیږوي، دیغه ژوند باید څومره جدي ونیسي خلک د دې ژوند باید څومره دوی مهم وګڼي چې دغه کار وکړي او د دې پر خبره باندې غوږ ونیسي او دا ورسوي تر هغه ځایه پورې چې باید حد اقل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې وویل درې ځله په کال کې چې دا کوچنۍ زیږوي تر هغه وخته پورې درې ځله باید دا ولاړه سي ډاکټر ته چیک سي.
مننه کوم. خو هغه خلک چې علم پوهه لري په خارونو کې ژوند کوي آګاهي لري پوهیږي په دغه مسله باندې دا کار کولی شي او د دې شرایط لري د دې امکانات لري او خپل هغه مور چې هغه ماشومې څومره ورته ګران دی یو جهان دی ورته درد او هر څه ګالي کنه امیدواره دی چې هغه راځي او دغه دنیا ته او هغه ته څومره هغه لري هیلې لري او نه غواړي چې یو ذره هم هغه معیوب راشي یا خدای مکړه په تکلیف وي یا زه په تکلیف شم یا زه ژوندی ونوسم یا دا معیوب وي خدای مکړه او ده ته باید هر څه رسیدګي وشي زیږونو ته پوهیږي چې دغه زایمان دا څومره سخته ده څومره سخت یو مور دی یعنی هغه حالت چې ګالي او وروسته چې بیا دا دنیا ته راځي څومره خوشحالي هغه ټول خپل دردونه داغه په مخ ایري هغه هیریږي خبره دلته ده چې لري پرتو سیمو کې خو نه آگاهیشته نه دغه خلک شرایط لري نه دا ښځې ته دونه اهمیت ورکوي هغه کورنۍ کې چې اوسیږي دا هغه افغاني ټولنه چې بدبختانه بدبختانه دغسې حالتونه پکې دي او ډېر توجه نه کوي او که مور غواړي اته اوس خو دغه آګاهي د مختلفو رادیوګان په اطرافو کې خلک اوري پوهیږي دغه پیامونه ورکول کېږي چې ډېر مفید دی. خبره په دې کې ده چې ځینې بدبینیانې په کورنۍ کې شته او ځینې مثلا خواښي یا اندرور یا بلبل یا څوک اوزګانه دی هغه خو یوازې نه پرېږدي چې هغه خپل مراکز ته لاړ شي او هغه خپل معاینات وکړي او پوه شي مطمئن اوسي چې ما دپاره خطر نشته یا ماشوم دپاره نشته یا څه ضرورت دی او څنګه دی حالات دي چې ځان ته یو اطمینان په اصل کې. نو خبره په دې کې ده چې متاسفانه بدبختانه چې په اطرافو کې دغه سهولتونه هم نشته او څوک توجه هم کم کوي. ما ډېری لیدلی دي چې هماغه تر اخره پورې حتی یو ځل هم دوی نه غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي بیا چې ښځینه ډاکټر نه وي خو بالکل هغه ښځې دپاره اجازه نه ورکوي چې یو نارینه ورسره نه وي یو ښځینه ورسره یو ځای نه وي هغه ډاکټر وګوري یا ورته نظر ورکړي. د دې حالت باید پیشبینی شي چې څه کېږي څه نه کېږي. خو بیا هم وایم چې په خواشینۍ سره د بده مرغه افغانستان کې چې دغه ناوړه دودونه حاکم دي او دغه اقتصادي کمزورتیا چې اوس بیخي لا پسې زیاته شوې ده دا میرمنې ډېر کم د دې چانس ترلاسه کوي هغه به ډېره خوشبخته وي چې دوی ورته پاملرنه وکړي او یو مرکز سوي ته یې بوزي او ډاکټر ته بوزي او ورته یې وښيي د هغه نظر وګوري د دې حالت باندې دوی پوه شي. دغه امکانات او دغه هغه په ټول افغانستان کې ډېر کم دی او صرف اطرافو کې په هغه مراکزو کې یا مرکزونو کې او یا په ښاري سیمو کې چې خلک تعلیم یافته دي او پوهیږي دا چارې ترسره کېږي اما اکثرا له منځه ځي. دغه راپور چې نشه شو زه درته بیا هم وایم په تکرار وایم چې د دې ارقام ډېر کم دي په لرې پرتو سیمو کې ډېر میندې ډېر ماشومان له منځه ځي په دې حالت کې.
مننه اغلی امیل. اغلی سیلاب ستاس خببل پښتنه وکم چې تلک تاس چې واره د اغلی امیل هم ورته اشاره وکړه په خپل خبرو کې تاس مخ کې یادونه وکړه چې یو نارینه باید د شذ سره یو شذ یوازې نست کولای چې ډاکټر ته لاړ شي دغه او یا هم کورنۍ چې دا خبره هیڅ جدي نه غني چې د یو شذ وضعیت څومره د پام وړ وي باید او څومره مهم وي د هغې صحت چې باید ورسي ډاکټر یا ډاکټره وګوري دغه استون زستاسو په نظر باندې څومره د شوزو ژوند ته خطر متوجه کړی دی چې کورنۍ ورته اصلا اهمیت نور کوي و دې خبرې ته
ډیر زیات تاسو ډیر زیات لري هم مزه فقط کابل د لری ولسوالیان وګورئ د کابل نږدې ولایتونه وګورئ تاسو ته واضح او جوګه خبره معلومیږي حتی په فعلی شرایط کې نه بلکې په دې څو کلونو کې افغانستان یو عرفي ټولنه ده او متاسفانه او بدبختانه په هر حصه کې ښځه د ډېرې جدي مد نظر نه نیول کېږي. د یو ورځ د یو دولتي شفاګر چې د ډاکټر صاحب دی د دولتي شفانو صفاتو کو کاش چې د افغانستان ټول صحي سکتور داسې وای نو دا د عامو خلکو به هم زړونه دومره درد نه وای کړی. نه تنها داسې انتوني شفانه کېدی چې ډېره مجهزه وي ډېره فعاله وي اما کومه قضیه چې ما تاسو ته وویلې هغه د ما د سترګو لیدلی حال و. په دې شفانه کې د یو ښځه تقریبا هغې خپله قصه وکړله چې هغه 15 کاله له ډېره د سیدیا سرطان یې درلودی او دا خپله په دې باندې پوهېدله چې دا سرطان ده ځکه چې هغه آثار او علایم چې کوم دې اورېدلي وو د خلکو نه یا د ښځو نه یا په هغه سیمه کې د دوی سره چې څوک یعنی پس له 15 کلونو نه وروسته دا یې راوسته وه د دې لپاره چې ودې دا اوس دا خبره رښتیا ده که دروغ. یعنی دا د افغانستان ټولنه ده. زه تاسو ته په کابل کې وایم په کابل کې داسې مېرمنې دي چې هغوی د ډېر عادي درد له امله دوی له بین نه ځي د اپنډکس مریضي له درده دوی له بین نه ځي ځکه هغه مد نظر نه نیول کېږي یا هم یوناني دوا ورکول کېږي وایي ته دې نه استفاده وکړه دې نه ښه کېږي اما که د یو نارینه هسې په سر هم رادرد شي وایي نه دا باید یو دفعه تشخیص خوشي حداقل. دومه ډېره مهمه مسله دا ده چې متاسفانه او بدبختانه چې دوی په ښځو باندې مصرف نه کوي وایي پیسې مې در باندې دي که هغه یې لوري که هغه یې ښځه یي که هغه یې هغه یې مور یي که هغه هر څوک یي. ما ډېرې داسې مېرمنې لیدلې دي چې کله دوی شفخانې ته وړل کېږي شفخانه کې مثلا ډاکتران ورته توصیه کوي چې باید ځینې معاینات ترسره شي که هغه شخصي یي که هغه دولتي بدبختانه او متاسفانه چې یا هم په واقعیت سره چې اقتصادي ستونزې یې هغه نشي کولی اما ډېر داسې فامیلونه یي چې هغه ډېر داسې اقتصادي ستونزې هم نه لري ما دوی ته دا زړه نه ښه کوي چې د همغې مېرمنې حداقل هغه ابتدایي معاینات لابراتواري معاینات ترسره شي تر هغو چې د دوی هغه اصلي مرض مد نظر ونیول شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې مثلا که د یو ښځې مثلا یو صحي مشکل ورته پیدا شي هغه په کور کې نارینه ته ووایي نارینه په دې خاطر باندې چې دا نارینه ډاکټر ته ور نه ولي هغه ډېر مد نظر نه نیسي. تاسو پوهېږئ په افغانستان کې ډېر د اناسو د بخش تخصصینو بخش کې ډېر زیات مشکلات دي ډېر زیات مشکلات دي او بدبختانه او متاسفانه چې د دغه عرف له نگاهه هم ځینې مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم په داسې مرضو د ډېر ابتدایي مرض نه په داسې مرض مبتلا شي چې بالاخره هغه هېڅ نوه تداوي نه لري.
ډیره مننه غلی سیلاب. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید د ازادي رادیو نور بستی خبرونه مو واورید زموږ لاملمنو غلی مستوره سیلاب غلی اوجی امیل او ډاکټر صاحب فرید عمرید څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستي او په دې خبرونه کې لمر سر غډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ.